السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې با تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه ووري. 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې هم د خبرونې برخه ده. خو د ارسمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان قومي اسمبلی د الیکشن ترمیمی بیل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا روان دي. او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د شام او یوکرین په اړه خبرې اترې کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د الیکشن بل 2019 کال ترمیم په اکثریت سره رات کړ. په اسمبلی کې له موجودو غړو 98 د دې بل په حق کې او 113 غړو یې په مخالفت کې رای ورکړي. یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند یو مشر نوید قمر وړاندې کړی وو چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستلو. په دې بدلون کې غوښتل شوی چې نه اهله ګرځول شوی کس به د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د قانون وزیر زاهد حامد وضاحت کړی چې د الیکشن بل 2019 د 203 ماده یوازې یو تن سره تړاو نه دی. نوموړي ویلي چې د نه اهله ګرځولو ماده پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د دې لپاره رامنځته کړې وي چې نواز شریف او بېنظیر بټو له سیاست وباسي. د پاکستان پوزوای د بلوچستان په بلوچمیشت سیمه تربت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال له هغوی د ولقي 13 کسان خوشي کړي چې په کې 14 بهرنیان دي. د پوز د امالي کوسانګ یا اس پی آر تیر ماخام په یو بیان کې ویل دا کسان هغه مهال تختول شوي وو چې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. بیان زیاتوي په دې خوشي کړل شو کسانو کې 15 د نایجیریا، یو د یمن، یو د کراچۍ او بل د لاهور دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې عملیاتو کې د پاکستان د سرحدي ځواک د یو عسكر ترڅنګ دوه وسلوال وجل شوی او دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. که څه هم په دې بیان کې د وسلوال ډلې نوم نه دی اخیستل شوی، خو دا هغه سیمه ده چې په دې ورستیو کې پکې بلوچ بیلتون غفتون کې ډلې د پنجاب صوبې خواوشا 40 کسان وجلی وو. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي. د یادو عملیاتو مشرکونکو امنیه کماندار محمد زمان نن مشال ریډیو ته وویل چې یو شمېر سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي.
د ګډیا مانګي او پلان له مخې موږ په دې باندې توانېدلې چې په دواړو ولسوالیو کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو، هغه وټکو او دښمن په تیښته کې دی. تلفات د دښمن زموږ څو چند دي، طبعا جنگ دی ولې زموږ تلفات ډیر کم دي.
د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. امریکایي ځواکونو په روان کال 2019 کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې هوایي بمباری 3 زیاتې کړې. د جرمني خبری ایجنسۍ په یو رپورټ کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1 نیټې راټولې شوې شمېرې ښایي چې په دې موده کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په اهدافو تر 3500 زیات بریدونه کړي دي. خبری ایجنسۍ لیکي چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش په اهدافو 1450 خواوشه بریدونه شوي. په دې رپورټ کې شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته هلته د وسلوالو په اهدافو امریکایي ځواکونو کې هوایي بمباری زیاتې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د سه شنبه په ورځ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي دا مشران په یو ساعت ټلیفوني خبرو کې د نور سترسنګ په شام او یوکرین کې د امن پر راوستلو هم وغږېدل. ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د داسې خبرو اترو بیا شروع کولو په ضرورت بحث وکړ چې په شام کې کورنۍ جګړه په سوله ییزه توګه پای ته ورسوي، انساني کړکیچ ختم کړي، بې کور شوي شامي ولس د ستنېدو زمینه برابر کړل شي او داسې متحد شام باوري کړي چې خطرناکې لاسوهنې او د ترهګرو پټنځایونه پکې نه وي. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي ښارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیدکاته وکړل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر پوتین به سبا په همدې ښارګوټي کې د ایران او ترکیې له ولسمشرانو سره د شام د شخړې په اړه یو سرمشریزه کې ګډون کوي. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړي چې روسي حکومت ته له بهرني هوادونو مالی مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولو اختیار ورکوي او پر ضد یې بندیزونه هم لګولی شي. دا اقدام نن د روس ایوان بالا په متفقه توګه منظور کړ چې د صفر په مقابله کې یې په حق کې 1450 رای واچول شوې. د روس وفاقي کونسل مشر وویل د پارلمان غړو دا قانون له هغې وروسته منظور کړی چې د انساني حقونو ولسمشریزې شورا په دې نیوا کې وکړي او وویل چې په دې کې نیمګړتیا دی او ټینګار یې کړی و چې قامی اسمبلی یا ایوان زیرین ته د بیا کتنې لپاره واستول شي. د روس ایوان زیرین یا ډوما دا قانون د روانې میاشتې په 15 نیټه منظور کړی و او له هغې څو ساعته وروسته د هیواد د انصاف وزارت د ازادې اروپا ریډیو ته خبرداری استولی و. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دا قانون به په روس کې رسنۍ لا له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي. او بل خبر ده چې امریکا د شمالي کوریا په یو شمیر مال وړونکو د چین په تجارتي کمپنیو تازه بندیزونه لګولې دي. امریکا دا ګام پرون له هغې وروسته اخیستی چې شمالي کوریا یې بیرته د هغو هیوادونو په لیست کې اچولې چې له ترهګرۍ سره مرسته کوي. د امریکا دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې شمالي کوریا د هغه د ایټمي او توغندیو نظام په اړه خبرو اترو ته کینول دي. د امریکا د خزانه وزیر استیون نوچین په یو بیان کې ویلي چې په دې بندیزونو کې هغه کمنې شامل دي چې له شمالي کوریا سره په مجموعي توګه د سلګونه میلیونه ډالرو په تجارت کې ښکېلې دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی هغه مال وړونکي کمپنۍ او د هغوی کنټینرې هم په نښه کړې دي چې د شمالي کوریا له تجارت او درغلو ګامونو سره مرسته کوي. دا اوتر دې د مشال خبرونه او وزارت اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسوی به یو موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ، یو پاونډ 1.45 روپۍ او 1.42 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.50 روپۍ، یو سعودي ریال 28.50 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچول کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت سره رد کړی چې لمخې ناهله ګرځول شوی تن د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د قبایلی سیمې اسوانانو د سیاسي ګوندونو غړو د پېښور کور کمانډر سره لیدلی دی او سره په قبایلی اصلاحاتو او نورو چارو خبرې کړې.
دو کال مخ جنرل رحیل شریف صاحب شپک ڈیٹ کالج نا فاٹا کے اناؤنس کرے نو پاگی باندھے ہو مونگ تبرے پنگا کچھ کرنٹلی ہو مومنٹ کے روان دے 2018 تب چکم دے پاگی کی سیشن سٹارٹ کی گیا.
په خبر های کورٹ امر کړی چې د ډیرا اسماعیل خان له یوې جنې سره د شوی سیاتې په مقدمه کې ککړ ټول ملزمان ونیول شي.
او دا چې کله دې هغه د کوڅو کې ګرځول نه هغه وخت یو سره هغه د ویډیو جوړ کړ. ما ویډیو د احمد شي هغه نه دا ویډیو کا پابې کړو د جنې جرم خو خود به تباہ کیږي.
او نیس پروگرام پرګنې کې بعد اقلیتونو د ودونو رجستریشن نه کېدو لوجې داغي مشکلات ووره.
ہندو میرج بل چیز پسم کی جی کم پاس شوے دے زمون صاحب تک بالکل ہندو میرج بل نشتا گر جب سوک باہر ملک تزی و اخپل ریجسٹرڈ میرج خین اغور دو چیار دا سرٹیفیکیٹ خمونگا نمون.
او دا نو ریپورٹون ترسنگ 19 پروگرام دا نڑے رنگونا ہم دا خپرونی برخا دا لامشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت رای سره رد کړ چې لمخې ناهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ سعید نوید قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل شوی و. دا بل په داسې حال کې وړاندې شوی چې تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ په اکثریت سره قانون منصور کړ چې د عدالت لخوا نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشري کولی شي. په دې اړه د رابی اکرم خان دا رپورټ اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی د نهي پورس د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نااهله ګرځول شوی د قومي اسمبلی غړي بیا د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدونه ودرول لپاره انتخابي اکټ کال 2019 کې ترمیم اکثریت سره رد کړي. دا ترمیمي بل د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر لخوا وړاندې شوی و چې پسې کې دا ترمیم تجویز شوی و چې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشي جوړېدی. د دې ترمیمي بل په حق کې 98 کسانو او 133 غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. د بل په اړه د کاروایي پر وخت پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر وینا وکړه دا بل د اسمبلی نه رد کړی شو نو موږ به دا د پارلمان ګډ سیشن ته وړو او هلته به هم حکومت له خپل اکثریت ثابته ولوي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي خپل خطاب کې په حکومتي غړو تنقید وکړ او ویل چې 13 کالو راسي مسلم لیگ نون حکومت کړی نو آیا نن ستاسو یو تن هم د بشري قابل نه دی؟ د ریلوي وزیر خواجه سعد رفیق وویل دا د جمهوریت جنگ دی چې نن یې مسلم لیگ نون کوي کم چې پخوا پیپلز ګوند کولو. بل رد کولو پس مطبوعاتو سره په خبرو کې اطلاعات او نشریاتو وزیر مریم اورنګزیب وینا وکړه چې د مخالفه ډلو بل د رد کولو نه دا خبره ثابتېږي چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو انتخاب د یو بل چانه بلکې د سیاسي ګوندونو اختیار دی.
وو تمام کالے قانون جو جمهوریت کو کمزور کرنے کے
هغه ټول تور قوانین چې هغه د جمهوریت د کمزورولو لپاره جوړ کړی شوی وو اوس د هغه د پاکستان په ان کې هیڅ ځای نشته. څومره ترمیمونه چې هغه تور وختونو کې وشول نو د هغه باقیاتو د دې بل منظوري لپاره د افاق پروله چې د مسلم لیگ نون دومره خلک برازي او دومره نه خدا مدواتو هم قتل او د پاکستان ولس هم چې د هغه باقیات نن خاتمه شو او راتلونکي وخت به یوازې د جمهوریت دور وي.
د سیاسي چارو کارپو او خبریال سید علی شاه وای که یو تن نااهله وګرځول شي او په هغه د درغلو تور وي نو په اخلاقي توګه هغه لنه دي پکار چې هغه په سرکاري دفتر کې پاتې شي. د ده په وینا که څوک یو تن نه خوښوي خو په جمهوریت کې د ووټ او د اکثریت خبره وي او همدغه وجه ده چې 13 ورځ رد کړی شوی بل د نواز شریف سیاسي ژوند لپاره لار هواره کړي.
اصل خبره استاد چې زما په خیال سره پرون چې دا کم امندمنت چې کوم دغه سلو مسترد سلو د دین بعد ما په فکر سره افته یو سیاسي اکسیجن ملاو سو لکه د ستونزو مسلو سره مخامخ دی نو اوس چې کم از کم څنګه ته ریلیف ورته ملاو سو.
روان کال په جولای میاشت کې سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولو پس هغه د خپل ګوند مشري له هم نااهله شوی و. خواکمن ګوند انتخابي اکټ کال 2019 د قومي اسمبلی او سینټ نه منظورولو کې کامیاب شوی و. د سروسو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي ګوند لپاره د مشري هوده برقراره وساتل شو. له دې وړاندې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نه شو جوړېدی.
د رابی اکرم خان رپورٹ تاسو اوریده. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې د هیواد پرمختیا د جمهوریت له لارې ممکنه ده او په پاکستان کې به د ووټ طاقت یقیني جوړوي. د یادونې وړ ده چې 13 اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او د هغه لور مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه خو نوموړی نن یو وار بیا عدالت ته وړاندې شو. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نیب لخوا جمع کړی شوی درخواستونو اوریدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اوریدنې پر مهال نواز شریف او مریم نواز لخوا عدالت ته د نه وړاندې کېدو په درخواستونو کې بدلون خواست وکړی شو. د ذکر ده چې 13 اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه. د اوریدنې وروسته د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر هر مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې نواز شریف وویل چې پارلمان د امیرانو تور قانون ته تحفظ ورکولو لپاره تیار نه دی نو ځکه یې 13 ورځ الیکشن ایک ترمیمی بل رد کړو.
مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه هیڅ گیله نه لرم ځکه چې پی ٹی آئی یو سیاسي ګوند نه دی او هغه خو صرف د امیرانو پالیسیان خپلې کړي. خو 13 ورځ پیپلز ګوند چې د امیرانو د قانون کوم مرسته وکړه نو پر هغه راته ډیر افسوس وشو او دوی جمهوریت لپاره کومې قربانیانې ورکړي نو هغه ورله نه هیرول پکار.
د ونه دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د نواز شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې روان کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف ته د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهل ګرځولی وو او نیب ته یې امر کړی و چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصي کړي. د ستمبر په 8 نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړۍ اوریدنه د ستمبر په 14 نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي په نولسم سپتمبر عدالت تراو بلل خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروستو چې عدالت اورېدنه شپږشتم سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدې ښار العزیز یا سټیل مل، او درېمه د نواز شریف کورنۍ پنځلس آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په تربت سیمه کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې یو عسکر او دوه وسلوال وژل شوي دي. تر نښتې وروسته امنیتي سرتیرو له هغه ځای څخه اتلس کسان راخوشي کړي دي چې د وسلوالو لخوا تختبل شوي وو. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه د یوب ترین دا رپورټ اورو.
د بلوچستان امنیتي سرتیرو د تربت په بلیدا سیمه کې تیره ورځ د وسلوالو کسانو په ضد عملیاتو پر مهال د غزای څخه د شپاړس مارینانو په ګډون اتلس کسان راخوش کړي دي. څوک چې د دغه وسلوالو لخوا هغه وخت وتښتول شول کله چې دوی په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. په دوی کې پنځلس کسان د نایجیریا، یو یمنی، یو د کراچی بل د لاهور اوسېدونکي دي. د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا تېر ماښام په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په پیښه کې د یو ردی اسکر په ګډون دوه وسلوال کسان وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان د درنې وسلې سره نیولې دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب سناولا زیری په تربت کې د امنیتي ادارو له لوري د وسلوالو په ضد پر دغه عملیاتو باندې اطمینان ښکاره کړی او ویلي دي چې دا ډول عملیات به روان وساتل سي. نوموړي په خپل بیان کې د یو سرحدي اسکر پر وژنه خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې اتلس کسان په حفاظت سره خوش کول د قدر وړ خبره ده. اعلی وزیر و امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د وسلوالو ډلو په ضد تر هغه وخته پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې تر څو د دوی ټولو پړځایونه ختم شوي نه وي. دلته خبره دا د ونې ور ده چې د رواني میاشت په پنځلسمه نیټه د تربت په بلیدا سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا هغه پنځلس کسان وژل شوي وو. څوک چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. د دغه کسانو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ، منډي باودین او ګجرات سره وو. د هغه څخه درې ورځې وروسته هم په دغه سیمه کې ځایي لیویزو د نورو پنځو کسانو مړي میندلي وو. د چا تړاو چې د پنجاب ایالت سره وو. د دغه دواړو پیش ذمېداري د بلوچ بیلتون پالی ډلې BLF لخوا په غاړه اخیستل شوې وه. وروسته د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې د BLF یو مهم کمانډ یونس توکلی وژل شوی وو. بلې خوا ته د بلوچستان د حکومت له لوري و سرحدي عسکرو ته د پولیسو اختیارات د ورکولو وخت تر درو میاشت پورې نور زیات شوی دی. په کوټه کې د کورنۍ چارو د دفتر لخوا په جاري شوي یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د سرحدي عسکرو سره د کوټ په ګډون د صوبې په اساسو برخو کې تر راتلونکو درو میاشت پورې د پولیسو اختیار ورسره وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د قبایلي سیمو ځوانانو د سیاسي ګوندونو غړو پرون د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ سره لیدلی او ورسره په قبایلي چارو ځوانانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. په دې ملاقات کې سنو غړو ویلي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي چې هغې دا راغه ګام ملاتړ کوي چې قبایلي اولس یې غواړي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمې د زده کوونکو د سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر شوکت عزیز دغه ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته وویل شو چې د قبایلی سیمو اصلاحات په مکمله توګه عملي کولو لپاره وخت پکار دی، ځکه چې هلته قانون غځول او د هغې لپاره نوی قانون سازي کول به ډېر وخت اخلي. شوکت وایي چې د پېښور کور کمانډر سره یې په قبایلی سیمو کې د موبایل او انټرنیټ نیټورک پر بندېدو هم خبرې وکړې او دوی ته باور ورکړی شو چې په کوم ځای کې هم د دې شبکو نه امن ته کوم خطر نه وي نو دوی به یې خلاصوي.
دو کال مخ جنرل رحیل شریف صاحب شپږ کیڈیٹ کالجونه په فاټا کې اناؤنس کړی وو. نو پاغي باندې هو مونږ ته بریفینګ را کوچی کرنٹلی یو مومندو کې روان دی. 2018 ته به کم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي، بلډینګ باندې کا شروع شو او د دې سره ریول کې په پرچینار کې ای ایس سکول د پاکستان نو لوی ای پی ایس کم دی پرچینار کې به جوړیږي.
هم په دې ملاقات کې موجود د کور میجنسی سره تعلق لرونکي نایل الطاف وای دوی ته ویل شوی فوز به تعلیمي ادارې جوړي او بیا به په دغه تعلیمي ادارو کې هم ځای خلکو ته روزګار ورکړي. د بهر سیمو څوک به هلته راوستل کیږي. هدي ترڅنګ دا هم ویل شو چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول لپاره به لک تر لګه سلور یا پنځه کاله موده پکار وي.
وی دا ویل چې کني مو به هغه وکړو اټس ډیموکراسي نو مو به مخبل هغه فیور کې یو فیصله فیور کې چې کوم کې قبایلی خلق دوی قبائل سے کم غوری مغا خبر ایمو یادے دو بلک ٹائم خلی پا دیسے اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک سے مطلب دور اغوٹ کورمو یا منس کی وکو یا ڈیز کی وکو نو اگوی لکا ٹائم ڈیوریشن اوکی وکو گنا سے فور یرز پوری بدو خلی دو ٹائم
دے ذکر دا چی دا قبائلی زوانانو جرگی لدے اولان دے دا وزیراعظم شاہد خاقان عباسی تر سنگ دا بیلابیلو سیاسی گندونو دا مشرانو سرا ملاقاتونا کڑی او دوی وای چی دا ملاقاتونو دا لڑے یوازینے مقصد دا فاٹا اصلاحاتو عملی کول لپارا دا ٹولو سیاسی گندونو ملاتر ترلاسه کول دی.
دا محمد عمران رپورٹ تاسو اوریدا. پیخبر ہائی کورٹ دا خیبر پختونخوا حکومت او پولیس تا امر کړی دی چې د ډیرا اسماعیل خان له یوې جنې سره د شوی زیاتې په حق لا ټول معلومات او پلټنې عدالت ته وړاندې کړو. په دغه مقدمه کې ککړ ټول ملزمان دي سر تر سره اونیول شي. دا جنې سمو د وړاندې د سنو کسانو لخوا د ډیرا اسماعیل خان په کوسو کې بے حجاب حالت کې ګرځول شوی و. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورٹ کې اورو.
دا پیښور های کورٹ مشر قاضی جسٹس یحیا افریدی په مشرۍ کې د دغه مقدمه اوریدنه وشوه چې عدالت ته اپیل شوی چې د ډیر اسماعیل خان شریفه نومي جنې سره چې کوم زیاتې شوې دي دا غي ټول ملزمان دي ونیول شي او د دغه جنې چې کوم ویډیو جوړه شوې ده هغه دې د ملزمانو نه واخیستل شي. دا د مقدمه وکیل قاضی انور مشال ریډیو ته وویل
جنې چې کړه دي جامې دي کینچه سره کټ کړې او دا چې کړه
رور او نور د دغه کلی گنج میر خلق موجود او دا جنه رور ساجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټول پامیل ته خطره ده او په دغه مقدمه کې اوس هم با اثر خلق دوی ته دړکی ورکوي.
خطره وی لیکن ایتا جر مطلب سره نه
او خطره هم ده او زمون فایل کې ډیر کمی دي. زمون اف آی آر خ طریقے سرا نہ دے جوڑ شوے مون غواڑو چ ظالمانو تا سزا ملو شی. اتکسان نیول شوی دی خو اصلی ملزم ساجاول لا اوس پوری نیول شوی نہ دے. داغه په سپورٹ کې ډیر زیات خلک تی هغوی مونږ ته دړکی هم را کوي. علی امین ګنداپور خو پخپله دغه کیس کې نه دی خو داغه تر اسماعیل خان زمونږه مخالفینو سره مرسته کوي او تانه کې هم داغوی ملګرتیا کړې و. امین یہ نیخ پنیغا نہ سپورٹ کوی
تھانے دے تے اون پیش کیتے لیکن علی امین نہ سپورٹ نہیں کرے نہ پیا ای اوندا نہ کی دے.
پی خبر ہائی کورٹ کی دغه مقدمہ یو مدلی ٹورن لخوا اڑان دے شوی دا چې د دغه جنې خاندان ته تحفظ ورکول سره سره دغه مقدمه کې د ځنې قانوني کمو جاج هم واخلي. د دغه مدني ټولنې یو غړي خالد احمد داول د دغه کورنۍ په حق لا مشال ریډیو ته وویل
چې هغه ډېر غریبان خلک وو. دا یو مور دا ولس کال مخکې چې کومه د پلاری مړ شوی او شپږ لوریانی دی او یو ورور دی نو دا هغه لپاره فاینانشل سپورټ هم چې کومه د مونږ سیټ اپ هغه کړه پرو بینک چې کومه دلته مونږ هغه لپاره اکاونټ کولاو کړه اور سرا زمون ارگنائزیشن نو مغوی فنڈنگ کئ.
پا دے محل سرکاری وکیل عدالت تباور ورکړو چې صوبائی حکومت پا ټول معلومات عدالت توڑاندی کوي او دا متاثره خاندان تحفظ ورکول سره سره دا ملزمانو خلاف با عملی ګامونه هم پورته کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د موسمیاتی بدلون او فضائی آلودگی پاړه په شوی یوې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوټړي ګامونه پورته کړي. د دې غونډې انتظام تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم اف ڈی ایف کړی و. په غونډه کې ویل شوي چې په رسنیو کې د موسمیاتی بدلون او فضائی آلودگی پاړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکول کیږي چې کوم پکار دی. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
په غونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې وخت په وخت فضائی آلودګي زیاتېږي خو حکومت دې مخنیوي او اولس کې آگاهي راوستلو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه پورته کوي نو په کار ده چې دې طرف ته خپل پام راوګرځوي. د غونډې تابعیا کوونکی عامر امجد مشال ریډیو ته وویل
میډیا مې ایک صحیح رپورٹنگ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کم ہے.
پر رسنیو کې د موسمیاتی بدلون په اړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکړل کیږي کوم چې په کار ده. نو دا صحیح خبر نه ده. د مطبوعاتو مالکانو لپاره کار دي چې دې موضوع ته زیات نه زیات وخت ورکړي. بل دا چې خبریالانو ته هم موسمیاتی بدلون په هغه
پوها ورکول پکار دی چې په سر ډول دوی عام ولس ته معلومات ورکول شي. د دې نه علاوه زموږ اداره په مختلفو سکولونو او پونتونونو کې زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې هغوی څنګه خپل چاپیریال صفا ساتلی شي او هغه څه وجوهات دي چې له وجې موسمیاتي بدلون او فضائي آلودګي زیاتیږي او د دې مخنیوی څنګه کیدلی شي.
په ماحولیاتي بدلون نظر لرونکي او د پېښور یو شخصي پوهنتون آی ایم ایس استاد ډاکټر محمد رفیق وایي چې یو فضائي آلودګي ده او بل موسمیاتي بدلون. که اولس او حکومت وغواړي نو په فضائي آلودګي تر ډېره حده قابو موندلی شي.
ایئر پولوشن چې کم دی هغه مختلف قسم ګیسز دي چې کم ګاډونو روزي، فیکټریانو روزي، کنسټرکشن سایټس روزي. زموږ په خبر کې دا ربر برننګ ډېر زیات دی، ټول زیات پولوشن هغه په وجه پند نو دا زموږ خپل لاس کې موږ خپل کنټرول کولی شو چې دا سيزون هم ختم. حکومت لا ونې لګول خلکو ته دا سلارې جوړول چلته سایکل چلول شي سیستم هکول کنسټرکشن سایټس وغیرہ کور کول او اویرنس چې کم دی کنه.
د ذکر دا څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا حکومت د بلین ټری سونامي یا یو ارب ونې لګول پروژه سر ته رسولو دعوه کړې وه او د صوبې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې خیبر پختونخوا کې په 30% ځمکه اوس ځنګلونه دي خو په نور ملک کې دغه شمېره 12% ده او په نړیوال کچه دا شمېره 25% په کار ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان ولسوالۍ چې په سیمه کې تر عملیات وروسته که څه هم انتظامي او پوست تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي دي خو لا هم ډېر هغه استادان ډیوټي نه کوي چې سیاسي اثر رسوخ لري. دوی تور پورې کوي چې دا استادان د ماشومانو د راتلونکي روښانه کولو پر ځای په جرګو مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
مامور جان دا وړوای چې عملیاتو وروسته چې انتظامی فوز او تعلیم څنګه د استادانو حاضری لپاره کم مهم وچلو نو ډیر بدلون یې راوړو خو لا هم ډیر یاغه استادان چې سیاسي اثر او سخ لري چرته هم سکول ته نه حاضریږي.
کوم دور دراز علاقې دي په کې ټیچران چې کوم د اثر رسوخ ول ټیچران دي او کوم ملکان ټیچران دي نو هغه اوس هم سکول ته نه ځي او چې کله مونږ ته دغه نه تفوس وکړو د ایجوکیشن ډپارټمنټ این ډبلیو اے نه نو هغه ډېر په مشکل سره مونږ ته وایي چې یار په دې کې زمونږ بے بسی ده. مونږ پبلک دا اپیل کوو چې گورنمنٹ آف پاکستان دې ته فیدری ورکوي چې یو کاف چې ته د قوم معمار ویل شي او آ سکول ته نه دي د بچیانو د مستقبل سره کلواړ کوي نو آبا مونږ ته جرګې مره کیس وکړي مونږ ته سیاسي لحاظ سره څه فائدہ راکړي یو کاف خپل تنخواه نه حلالوي بچیانو مستقبل تاریخ طرف توري.
عبدالمجید دا وړوای چې د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو حاضری کول لپاره کم نوټیفیکیشن کړي اغا په فاټا کې هم لاګو کول پکار دي کني فوز دې پر دې زور راوړي چې د دوی تعلیمی ادارې فعال کړي.
یو استاد چې ځون پر ځای او زی ونسي په درې زره په سلور زره نیول وی لکه دا ډېر غړ جوړ شوی دا په داسې میز هغه ټول انفلوئنشل خلک ملوث تا لکه جس خالی تنخواه وخصلې د پوره وزیرستان ته سي فل فلج اپریشن په چار دا ملټری ته یا سوشل میډیا اکټیویست په چار دا چې دا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې عملیاتو وروسته د سکولونو فعال کولو لپاره ډېر اقدامات شوي او ټول استادان یې په سکولونو کې حاضر کړي پرته د هغو سیمو چې لا هم بندې دي او ورته د خلکو واپسي نه دی شوې. شمالی وزیرستان تعلیم څانګې راپور تر مخه شمالی وزیرستان کې ټولې 915 تعلیمی ادارې دي چې پکې دوه کالجونه، یو د جنکو کالج، یو الیمنټری کالج او باقی ټول پرایمری، میډل او های سکولونه یا ښوونځي دي چې د دوی په وینا دغو تعلیمی ادارو کې ټول 2996 استادان دي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د سکولونو هیڅ کمی نشته خو ډیرای غیر فعاله یعنی د حجرو او بیټکونو په ځای کارول کیږي چې د اعلی حکامونه د دې خلاف ګام اخیستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی. د دې بل په حق کې 98 او په مخالفت کې 103 به ترای واچول شوې. په دې بدلون کې غوښتل شوی و چې نه اهل ګرځول شوی کس به د یو سیاسي ګوند مشر نشي کولای. د پاکستان په دوی د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه تربت کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو له منګولو اتلس کسان خوشی کړي دي چې پکې شپاړس بهرنیان دي. د پوځ د عاملی کوسانګې ایس پی آر تېر ماښام په یو بیان کې وویل دا کسان هغه وخت تښتول شوي وو چې دوی په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. امریکایي ځواکونو په روان کال کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې هوایي بمبارۍ درې چنده زیاتې کړې دي. د جرمني یوې خبري ایجنسۍ په یو رپورټ کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1 نیټې راټولې شوې شمېرې ښایي چې په دې موده کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په اهدافو تر 3000 زیات بریدونه کړي دي. روس وايي په افغانستان کې د نشه یي موادو د پیداوار په کارخانو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمبارۍ او هرکلی کوي. انټرفیکس خبري ایجنسۍ د روس د بهرنیو چارو د وزارت د وایي کلی د طالبانو د اپیو په کارخانو بمباري د افغانستان په حالت مثبت اغیز کولی شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري کړې چې پکې د وایټ هاوس د وینا تر مخه د نورو ترڅنګ په شام او یوکرين کې د امن پراوستلو هم خبري وشوه. دا له هغه ورځ وروسته ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي خارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار اسد سره لیدو کاته کړې دي. او د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړي چې روسي حکومت ته له بهرني هوادونو مالی مرسته ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولو اختیار ورکوي او پر ضد یې بندیزونه هم لګولی شي. دا اقدام نن د روس ایوانی بالا په متفقه توګه منظور کړ چې د صفر په مقابله کې په حق کې 1450 رای واچول شو.
لاند خبرونه د منور شان اوري د لوریدونکو اوس وخت شوې د ونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه زم همکار ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو غوښنو چې په تیر پروگرام کې تاسو اوریدلی وو چې ساينسدانانو په سعودي عرب کې لکانو جوړ 300 نه زیاتې دروازې موندلې وي چې زرګونو کاله زړې دي. دا لومړی وار دی چې سعودي حکومت بهرني لرغونو آثار پوهانو ته دغه ځای ته رسایي ورکړي ده. د استرالیا سره تعلق لرونکي د لرغونو آثار پوه ډیوډ کینیډي هلیکاپټر په مرسته د دغه دروازو شپږ زره تصویران اخیستي دي. په لایف ساينس کې خوشوي مقاله کې کینیډي لیکلي دي چې دغه ودانۍ او شمیره له مخکې اندازونه ډیره زیاته ده. د دوی په خبره دا په لکونو شمیر کې دي. د کارپون په خبره په سعودي کې په انساني لاسونو جوړ قدیمی ودانۍ موجود دي، خو دا خبره واضح نه ده چې دغه ودانۍ جوړولو مقصد څه و. د سعودي عرب په هیترا خیبر کې لکانو جوړ دیوالونو ته دروازې ویل کیږي او له بره نه کتو سره دا دروازو په شان دي. ډیوډ کینیډي لیکي چې دا کار د قدیم انسانانو دی. دغه ودانۍ جوړولو تاریخ هم ډیر زیات زوړ دی. د کارپون په خبره کې دي شي چې دا له 2009 تر 9000 کال پورې زړې وي. ډیوډ کینیډي لډی رمودي رئیس په اردن کې تحقیق کولو خو په هغه وخت کې ورته سعودي حکومت اجازه نه وور کړې، خو تیره میاشت نوموړي د ګوګل نقشو په مرسته دروازې موندلې وي او د هغې وروسته سعودي حکومت ورته اجازه ورکړه. دغه دروازو حجم ډیر زیات دی او په دې کې تر ټولو وړوکی دروازه 3.5 فټه ده. په دې کې تر ټولو پلنې دروازې حجم 1499 فټه دی. داسې ویل کیږي چې دغه دروازو جوړولو کار په هغه وخت کې اوسیدونکو د اوسېو کار لپاره کړی وو. په سویډن کې یو پروفیسر د 3D پرنټر په مرسته انساني پوزه جوړه کړې ده. په دې کې بایو انک استعمال شوی چې پکې انساني خلیې ژوندۍ پاتې کیدی شي. 28 کلن اریک په سویډن کې یو وړوکی کمپنی سیل لینک لري او په یو کال کې دننه د حیاتیاتي موادو پرنټینګ په سلسله کې په لومړي نمبر هم دغه کمپنی راغلې ده. اریک له تیرو کلونو راهیسې خپل پلار سره په 3D پرنټینګ سیستم باندې کار کوي. د اریک 3D کمپنی په لومړي کال کې د $15,000 نه زیات شیزونه خرڅ کړي دي. په دغه کمپنی کې تر دې شته پوری کارکونکي کار کوي. د بایو پرنټینګ مقصد په مستقبل کې په بشپړ توګه انساني اعضاء جوړول دي. د دغه کمپنی په صارفینو کې تحقیقي ادارې، پوهنتونونه او د دوایانو جوړولو کمپنیانې شامل دي.
د فلکیاتو کارپوهانو د ځمکې حجم په شان یوې سړې سیارې موندلو دعوه کړې چې نظام شمسي سره ډېره زیاته نږدې ده. دغې نوې سیارې ته راس 128B نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دا په کائنات کې ځمکې نه علاوه په نورو ځایونو کې د ژوند اثراتو موندلو کې ښه هدف ثابتېدی شي. دا له ځمکې یوازې 11 کاله په مسافت کې ده. دې ته په کتو سره دا خبره معلومیږي چې دا له نظام شمسي بهر دویمه سیاره ده چې ځمکې سره نږدې ده. لومړۍ سیاره چې له ځمکې سره نږدې ده هغه پروکسیما بی ده چې په هغه ځای کې د ژوند اثرات موجود نه دي. د سویټزرلند جنیوا لیبارټری کې د دغه سیارې موندلو ډلې یو کارکوونکي نیکولا استولو ډیفرو بی بی سی ته ویلي دي چې راس 28B سیاره د نشونما لپاره ډېره مناسبه ده، خو په موجوده وخت کې په دې خبره زیاته توجه ورکول پکار دي چې هغه سیارې فضا څنګه ده. ډاکټر نیکولا وایي چې دا موندنه د هابس نوي آله په مرسته د 10 کلونو کوشش نتیجه ده. د هغه سیارې وزن د ځمکې په نسبت 1.5 چنده زیاته ده. د فلکیاتو کارپوهان په عمومي توګه کم وزن سیارو په موندلو زیاته توجه ورکوي چې هغه سیارو درجه حرارت ځمکې په شان وي، خو د دغه سیارو موندلو کار ډېر زیات مشکل هم وي. د نړۍ مشهور دوبۍ ایئر شو کې داسې الوتکه معرفي کړل شوې چې لندن تر دوبۍ پورې په 4 ګنټو کې د رسیدو صلاحیت لري. په دې ایئر شو کې د نړۍ مشهورو کمپنیانو برخه اخیستي او خپلې الوتکې یې معرفي کړې دي. د بوم سوپرسانیک نومې دغې مسافرو الوتکې جوړوونکي کمپنۍ بوم مشر یوې خبري کانفرنس پر مهال ویلي دي چې دا سوپرسانیک الوتکه د عام جازونو نه 2.6 چنده توند سفر کولی شي او په دې کې تر 55 پورې مسافر سفر کولی شي. دغه کبا تر 2000 کال پورې پرواز شروع کړي. دا ذکر ده چې د دوبۍ او لندن ترمنځ فاصله 5000 کیلومتره نه زیاته ده او عام پروازونه د دواړو قانون ترمنځ تر 2 ګنټو پورې سفر وروسته رسیږي. په نړۍ کې تر ټولو تیز 1500 سوپر کمپیوټرز په فهرست کې چین په لومړي نمبر راغلي دي. په دې فهرست کې امریکا په دویم نمبر دی. په تازه سروې کې ویل شوي دي چې د نړۍ تر ټولو تیز 1500 کمپیوټرز کې 202 په چین کې دي. د دې په مقابله کې په امریکا کې د سوپر کمپیوټرز شمیره 133 ده. په دې فهرست کې جاپان په دویم نمبر دی چې 15 سوپر کمپیوټرز لري او جرمني 40 سوپر کمپیوټرز سره په 4 نمبر دی. د دې فهرست جوړولو کار 25 کاله مخکې شروع کړ شوی و او هر 2 کاله وروسته تازه شمیرې خپریږي. د یادولو دا چې په تیر فهرست کې امریکا په لومړي نمبر و چې 1980 سوپر کمپیوټرز ورسره وو او چین سره 1080 سوپر کمپیوټرز وو. په تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې په چین کې په تحقیق کې سرمایه‌کاری کې د اضافي له وجې په دې فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر راغلی دی. سوپر کمپیوټرز ډېر لوی او ګران بیه وي. په دې کې په زرګونو تعداد کې پروسیسرز لګېدلي وي. د دغه سوپر کمپیوټرز په مرسته موسمیاتي بدلون جاج اخیستل، د جوهري وسلو سیمولیشنز، د تیرو زیرمې موندل، د موسم حال معلومول او ډي ان اې سکیننګ شامل دي. او زه فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ټار رگناروک په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پریډیکټن 2 دی چې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مرډر آن د اورینټ ایکسپریس دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم قریب قریب سنگلی په لومړي نمبر دی چې د 1 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم شادی میں ضرور آنا پر دویم نمبر دی چې د 5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اتفاق دی چې د 20 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیری اداکار الپچینو نوې فلم دی پایرټس آف سومالیا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ایوان پیټرز او برکدا عابدی هم کار کړی دی. د دینه مخکې عابدی په مشهور فلم کیپټن فلپس کې هم کار کړی و. په فلم کې یو ځوان خبریال قصه خودل شوی چې په 2008 کال کې ډیر ستونزو سره مخامخ وي، خو هغه سومالیا ته لاړ شي او په هغه ځای کې د غلو قصې راغونډې کړي. فلم دی پایرټس آف سومالیا به د دسمبر په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Seymour Toblin?
Yeah.
You are one of my favorite journalists of all time.
So you're a journalist?
No, well, I mean, yeah, I want to be.
You want to make it as some big journalist? You got to go somewhere crazy.
I'm going to go to Somalia and write a book on the pirates.
Somalia?
It's...
There is so much to write about in this country.
In Somalia 1 hour and already shooting my first drug deal.
I was with you in a meeting with the Grad.
The Godfather of Pirates?
Is any shit fair game for your organization to take?
They are doing something wrong. They should be punished.
There's nothing to kill Americans.
Three pirates have been killed by the Americans. There is going to be revenge.
Running away, tell you.
It's for USCIA.
You've got to get the hell out of here.
I'm a journalist, don't shoot! I'm a journalist, it's okay, don't shoot me!
ہالی ووڈ سینما مشہور اداکار او آسکر ایوارڈ گٹھن کے کرسچین بیل نے بے فلم ہاسٹلز لومڑے رخ پوشہ بے دے دا فلم دا مشہور لکھپال ڈونلڈ ای سٹیوٹ پر ناول جوڑ دے پدی فلم کی دا اتل سوا دو نویم خال امریکہ خودل شوی پدی فلم کی دا امنیتی ادارے یو مشر حق قبائلی مشر او کورن حفاظت سر خپل کور تر سوی چھ دا دوی پرز جنگ کی برخا خستی بی دا فلم بعد دسمبر پر دوشتم نیٹا نمائش تپار اڑانی کی گی
For the thing which I greatly feared has come upon me. And that which I was afraid of has come unto me.
You believe in the Lord, Joseph?
Yes, I do. But he's been blind to what's going on out here a long time. Everything that's walked or crawled, if you do it enough, you get used to it.
That's what I'm afraid of.
ہندی سنیما مشہور اداکار نواز الدین صدیقی نوے فلم بون سون شوٹ آؤٹ لومڑے ٹرلر خوش بے دے پا فلم کے وجے ورما ہم کار کرے دے دا یو اکشن فلم دے دا فلم بعد دسمبر پا پنزل لسما نمائش تا پارا اڑان دی کی گی
گھنگھور طوفانی بارش سے خطرناک کیا ہو سکتا ہے بن موسم برسات
ہندی سنیما نوے فلم پکورے ریٹرنز ڈریم ٹریلر خوش ویلی دی سیریز لمبے فلم دا سنیما مینا والو خوخ کڑی بو پہ فلم کے رچا چڈا منوج سنگھ ورن شرما علی افضال او پول کٹ سمراٹ کار کڑی دی دا فلم بعد دسمبر پر پنزل لسما نمائش تا پار اولانی کی گی
پہلی جتنی عیاشی کرنی تھی تم نے اب پے بیک ٹائم لاٹری کا نمبر بناؤ
دلی ڈائمنڈ میں چھکا
پہلے مجھے کھلایا اب دلی والوں کو کھلاؤ
ایک کروڑ 88 لاکھ لگا
ایک کروڑ 44 لاکھ
ایک کروڑ 70 لاکھ
1 crore 66 لاکھ اونلی
چل بھائی سردار تیری آنکھیں نکلواؤں سب سے پہلے
نہیں بولی جی پلیز میری آنکھیں نہیں میں نے تو ابھی تک ڈھنگ سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے
تھری ڈیٹس دیکھی ہے
ہاں جی
بہت ہے
بھائی میں نے ابھی ابھی کچھ دیکھا ایک بڑی سی گفا میں ماتا رانی کا شیر ہے اور دو راکشس بت بنے کھڑے ہیں اور پھر ایک منٹ مطلب اس چوچے کو فیوچر دکھائی دینے لگ گیا
اسے دیجا چو کہتے ہیں
دیجا چو نہیں بے دیجا وہ مجھے ہوئی ہے نا تو دیجا چو ہی کہیں گے سمجھا
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 121 په لنډو سپو 2013 دیار لزرا پنج سواتیا اول لزرا تس سواتیا او پنج لزرا وس وشپیت کلو هرسا او رید لشه
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور اس وقت شبی دی دونی سے خبر بنے پرگنے داونے پر پرگنے خبر بنے کی دیندوانو د نور اقلیتونو د ودونو نه رجسٹرڈ کی دوله وجه په مشکلات او د رجسٹریشن لپاره په قانون خبری شبی دی دا خبر بنه مانی ساجمن جوړ کړي دارا سے چورته خوښ شو اور دن کو پاپر گنے خبرونه کی دانی ساجمل سلامونه ومنه په خبرونه کی داونه د ایندوانو د ودونو رجسٹریشن لپاره په جوړ شوی قانون ترڅنګ پر دې خبرې کوي چې په پاکستان کې تر اوسه د نورو اقلیتونو لپاره د ودونو رجسٹریشن قانون ولې نه دی جوړ شوی او اقلیتونه په دې برخه کې څه مشکلات لري د مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړی رامیش کمار وانکوانی وای چې د پاکستان حکومت د ایندوانو ودونو یا هندو میرج بل 2018 منصور کړي خو دا تر اوسه نه دی عملی شوی
مگر سر یہ بل تو میں نے بنوا دیا مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس بل کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کسی بھی صوبے میں
دا بل خمار اوڑ او منظور شو خدا افسوس خبر ادا چې تر اوسه په یو صوبه کې هم نه دی عملی شوی اوس هم د پخوا په څیر د ودونو رجسٹریشن کیږي ما د دې قانون لپاره دوه کال هڅه کړې دي او په مسلسله توګه له مشکلاتو او مزاحمتونو سره مخ شوی یم خو چې قانون جوړ شو نو اوس پرې څوک عمل نه کوي نور چې کوم اقلیتونه دي لکه مسیحیان پارسیان وغیرہ د هغوی د ودونو رجسٹریشن قانون هم نشته باید د دې لپاره هم هڅه وشي په پاکستان کې ډېرې زیاتې مسلې دي چې له وجې موږ دا نشو ویلی چې هر صبح زر عملي شي دا به لږ وخت اخلي
سږ کال د جنوري په دویمه نیټه د پاکستان سینیټ فنکشنل کمیټې د ایندوانو د ودونو رجسٹریشن لپاره د بل منصوري ورکړه او وروسته بیا په فروری میاشت کې سینیټ او په مارچ کې قومي اسمبلی دا بل منصور کړ رامیش کمار وایي د دې بل له مخې ایندوانو ته د خپلو ودونو د رجسٹریشن یا هم له واده وروسته له یو بله د بیلیدو یا طلاق لپاره عدالت ته د تللو حق ورکول کیږي په دې بل کې د 13 کالونو نه په کم عمر کې په ودونو هم بندیز لګول شوی دی نوموړی زیاتوي چې د بل د منصورې سره نه یوازې د ایندوانو ودونه رجسٹرډ کېدای شي بلکې په زوره د مذهب بدلولو پیښو کې هم کمې راتللی شي په پیښور کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اقلیتي خور یوه مشره ګوړیا درشن وایي د خیبر پختونخوا حکومت دی د اقلیتونو د ودونو رجسٹریشن لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې له دې له وجې اقلیتونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي
باید داسې قانون په خیبر پختونخوا کې هم وي چې دا شان له ودونو سره تړلې ټولې مسلې حل کیږي د اقلیتونو اکثره بالغ هلکان او جنکې په عدالتونو کې د ودونو حق نه لرلو له وجې له کوره په پټه واده وکړي نو د هغوی هغه واده نه په عبادت خانه کې او نه هم په عدالت کې رجسٹر وي او دا به د دغه واده شوي جوړې او کورنۍ دواړو لپاره یوه لویه مسله وي
د ایندوانو ودونو رجسٹریشن قانون 2018 د خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان او اسلام آباد لپاره جوړ شوی و ځکه چې د سند حکومت هم دغه سید ودونو رجسٹریشن لپاره یو بل قانون راوړی دی اقلیتونه وایي د ودونو نه رجسٹرډ کېدو له وجې یو شمېر مشکلات لري د خپلې رشتې ثبوت ورسره نه وي او په کار روزګار کې د واده شوي تن په څیر مراعات نشي ترلاسه کولی ګوریا درشن په دې اړه وایي
په نوکریانو کې هم مونږ ته مسلې راځي په سرکاري نوکریانو کې خو هسې هم د اقلیتونو لپاره کوټه ډېره کمه ده د ودونو رجسٹریشن نه کېدو له وجې مونږ د خپلو دفترونو نه د واده وروستو د ورکول کېدونکو مراعاتو نه ګټه نشو ترلاسه کولی زموږ ودونه یوازې په عبادت خانه کې رجسٹر کیږي پنډت زموږ نکاح کوي او د نکاح نامې رجسٹریشن کوي
پا په سواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز منګنیش کومار وای د هندوانو لپاره د ودونو رجستریشن قانون منصوریدل یو ډیر ښه ګام دی، خو باید دا عملی هم شي او د نورو اقلیتونو مشکلاتو ته په کتو سره داغې لپاره هم داسې یو قانون جوړ کړل شي. نوموړی سیاتوي د دې حالات له وجې اقلیتونه بهر هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلې ښځې یا خاوند اسناد نشي جوړولی او نه هم ورته د یو بل نه د بیلیدو قانوني اختیار ترلاسوي.
ایون زتا سوم چې هندو میرج بل چې په سیم کې کوم پاس شوه دی، نو هغه زمونږ سایت ته بالکل هندو میرج بل نشتا، نو هغه د لاسه چې موږ ته دا دومره مشکلات دي چې تاسو بهر ملک ته ځي او خپل رجسٹرڈ میرج نو هغه ورته چې دا سرٹیفیکیټ خو موږ نه منو ٹھیک شو، او دا هغه د پر سلا لیجسلیشن ایسوم نشتا، نو دوی باندې لکه دا یو غټ المیه ده زموږ په دغه کې چې د ماینارټیز لپاره کم دسې بیسک شوزونه دي، هغه د پاره څه دغه نشته.
سواد کې له مسیحي ټولنې سره تعلق لرونکو وکیل سیمسن وایي چې د دوی په مذهبي کتاب بایبل کې د طلاق اجازه نشته، البته د تل لپاره بغیر له طلاق د یو بل نه جدا کېدای شي.
نو اگر اس طرح کی کوئی بھی بل پاس ہوگی تو وہ ڈائریکٹ روم سے ہوگی.
چیرته د مسیحیانو د طلاق په برخه کې قانون منځوريږي، نو هغه یوازې په روم کې زمونږ مذهبي مشر پاپ منځورول شي. که د مسیحیانو قانون ته وکتل شي نو دغه په زونو نقطو کې زمونږ مذهبي مشر اجازه ورکړي دا چې خزه او خاون په خپلو کې خوشاله نه وي نو بیلې دی شي، خو طلاق نشي کېده. زمونږ په مذهبي کتاب کې د طلاق هیڅ اجازه نه ده ورکړل شوې. زمونږ مذهبي رهنما مسیحیانو سره دومره نرمي کړې ده چې که نور یو ځای اوسېدو له وجې د خزی او خاون ترمنځ اختلافات زیاتیږي نو هغوی بلیدای شي، خو له بل تن سره واده تر هغې نشي کولی تر څو چې په خزه او خاون کې یو تن مړ شوی نه وي. لومړی به په عدالتونو کې د جج سره قاضي هم کېناسته، نو مسیحانو به د خپلو ودونو په مسلو کې د قرآن آیتونو مطابق د قاضي نه فیصله غوښتله او بیا به قاضي فتوا جاری کړه. خو اوس دغه کار هم نه کیږي ځکه چې اوس پادری ناست وي، نو پادری د عیسایي مذهب مطابق فیصله جاری کړي.
سیمسن سیاتوی د مسیحیانو مذهبي اصولونه د مسلمانانو د غینه بدل دي او بیا د پاکستان حکومت هم د دوی لپاره د ودونو په برخه کې قانون نه دی جوړ کړی، نو ځکه هم د سیاترو اقلیتونو د ودونو مسئلې په عدالتونو کې د ډېرې مودې راهیسې د پریکړې لپاره پرتې دي. رامیش کمار وای د ټولو اقلیتونو د ودونو رجسٹریشن لپاره د قانون نه جوړېدو تر ټولو مهمه وجه دا ده چې په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د اقلیتونو نمائندګي ډېره کمه ده.
یہ ہے کہ ایکچوئل ریپرزنٹیشن نہیں ہے کمیونٹیز کی، نان مسلم کمیونٹی کی اگر
حکومت کی داخلیتوں سم نمائندگی نشتا، کد غیر مسلم ہم سم نمائندگی وا ندا مسئلے بنوے پہ اسمبلیانو کی پہ مختص سوکیو چکم غڑی راضی حغی د الیکشن پہ ذریعہ نہ بلکہ د سلیکشن پہ ذریعہ راضی، یعنی حغی د انتخابات پہ ذریعہ نہ راضی بلکہ گندو نے ٹھاکی دا محال چ پہ اسمبلیانو کی پہ مختص سوکیو کم کسان ناستی حغی د خپل ٹولنے د خلق نمائندگی نہ کوی بلکہ خپل یا د سیاست کوي.
خدا اقلیتونو په مختص څوکو راغلي پارلیمانیو د صوبایي اسمبلی او ځنو غړو راته د داسې تورونو په ثواب کې ویلي چې په اسمبلیانو کې د اقلیتونو د کمې نمائندګۍ له وجې دغې غږ څوک نه اوري. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د ودونو رجسٹریشن لپاره څه هلې ځلې کوي په دې اړه مول حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د اقلیتونو مذهبي چارو د خیبر پختونخوا د سټینډینګ کمیټې مشر ملک نور سلیم وایي د اقلیتونو د ډېرو مشکلاتو لپاره حکومت ته وړاندیزونه لیږلي او په هغې کار روان دی، خو د ودونو رجسٹریشن لپاره ورته کوم شکایات نه دي ترلاسه شوي، نو ځکه پې هم دوی څه کار نه دی کړی.
ماتا کچھ ڈاک انفارمیشن نظر آ گلا ہے اور ایکچولی چیئرمین ہی ماتا ہندوان چیئر ڈاک سے لے کر آیا تھا نیچے ڈاک سے اپلیکیشن لا کر آیا تھا
Obviously, Mumbai to full province they initiate through the way our process also will tell you.
د اقلیتونو د حقونو مبارز او نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس اداري یو مشر سیسل چودري وایي په پاکستان کې اقلیتونو ته د پردیو په سترګه کتل کیږي چې له وجې هر څوک یوازې د خپل ځان او خپلې ټولنې لپاره کار کوي او بېوسه او بېوزله خلک یې له پامه غورځولي دي. نوموړي زیاتوي باید اولس ته د تعلیمي ادارو له لارې د بشري حقونو په اړه پوهاوی ورکړل شي.
ہماری کتابیں، ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ
زموک پتالیمی نصاب کے داس خبر اشتہ چل تعصب ڈکی دی پتالیمی نصاب کے دے نسلی توپیر خبر شوی چلواجی نوی کول تہم دے حقیقت اندازہ نوی او هغوی په درسي کتابونو کې لوستې خبرې عملی کوي، بل ځینې ډلې هم د اقلیتونو پرمختیا نه غواړي. نو باید حکومت د ټولو خبرو ته پام وکړي چې دا شان ټولنه د لا نورې تقسیمېدو نه منع کړي.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه ځان ایساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
زمان